السلام علیکم. لس بجی شوی له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري. جرمني سره له دوشنبه او زلبیا د افغان کډوالو د منلو د ریدلې بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبري اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځن وروسته به په افغانستان کې خپلو محلي کارکونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته خطر دی د جون په شپږویشتمه د ویزې ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو ته مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پتمه دي. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولیږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جعلکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو سره شاهي موافقه شوې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب د وزیر مارکو میننسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوسي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو له لورې نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې درای فرلا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ طالبانو نیولی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پر هر نمونه همیت شوي چې طالبانو نیولی دي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتو چې په مسکین مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو په نیولو پاړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او د ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په روسیو کې دوه نړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تمه ده چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د 2 شنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستو په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. داود د دې سات خبرو.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځیکړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه ورسته د ته صغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزن او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نوی رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلی او د خپل پلار د لاس ور کړی وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپی را کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا روسه خبري وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپی را خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو منه کې دیږي مگر په خو وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي، هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي، د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته وری کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخه هغه خپل قانوني سن بشپړ کی یا 30 کلنۍ سن بشپړ کی، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحان نوي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نوي، نیمه جنون حالت کې نوي، په د اوشي کولای چې خپل د مال نه ساتنه وکي. نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کور شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تر له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه څه چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهی احکامونه، د قران عظیم شان د احکامونه، د قوانینو د قواعدونو بی خبری ده، د یتیم د حقوقونو بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه را پدې خو نو دا خپل ډیر یو منفی تاثیر درلود پدې باندې چې لیوی خو د افغانستان اقتصادي حالت ول پیل بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم هغه تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دا سی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلای دا هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلات باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینا اخلي. د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم د بدله به ترینا اخلي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري، په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي کولی شي د اقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سي برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سي باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هم هغه شخصیت لري، خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد برخورد بلری، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدماندی. نو او کچره برعکس په مهربانی ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستی شخصیت بلری، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلری.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیش بعد وسره کړي. آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومانو سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې دا هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده، چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته، که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښه تربیه یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادې توقع ترې نه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یو سیمه کې یتیم د سپات کیږي چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي، او دغه حقونه محترم وشمیري، او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روز ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره، که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره، د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت برجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي، دته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای پلاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډیره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده، خپل ځان ته توکل کړی ده، چې تر ډیره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه یې حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنکي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په اخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي، دغه کسان ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال دی د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسولیت لري. زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چی است الله مال او ملګری.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. سوکرات نو اخلی دزړه سرا، زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
د آزادی میلمه
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړې ده له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخي قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از کندوز کې هم ده عمل ته قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم التا ویلې
بده وخت تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور 15 کال د سیغه هم کندوز کې مونږ او زما درس اما غزنه شروع شو کندوز نه ازن زما یاد دی چې التا ته بندر خانابات کې مالته دی اخوندزادگان او په کلی کې وخت کلی او التا یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشمانو لپاره د قران کریم او په انسور او د غشان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا د یو مولوی صاحب التا قندوز کې د غو عبد الدیان نومې د زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته د قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصیغې ول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع وه اوسنی میدان ښار نه و نو هلته چې موږ کلي کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادات په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فلسفي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم ما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف مې دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږ وشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و بیا د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر لسیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زما کور کې دغه وخت نه مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او پولیسان سره نو د ورسپانو اخبارونو دا زما کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې اغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا اغه مخکې د خلق پرچم شول جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یو ځنې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوښنيواله د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجلد دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او د شيري دیوانونه او ټولګي وي ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
ام دغه دې له هدا د توجه ورته چې سروان سیب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجله او کتابونو ترمن دان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره ادبیات سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيز د تن تن تنز مجله او یعنی د سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې څه کوتنه مو مظاهره کې مګر ګټنه دې کړې خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي په انتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خط طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا د بغمندي بیا دغه نه ورسته از ما قبل غاسه بکرام ته تبدیل شو او د پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاسه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نه ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب او کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط او دلته د پروان په تګاغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه وو زه پروان کې هم د پروان ورسپانه وو دلته بیا زه د اشتراک درلود د براتله او بیا انیس ورسپانه وو هغه په پوسټه منظم په پوسټه په پوسټه کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتب نو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې والد شرعي مدرسه و زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړو په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړو خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی اغه د وخت ټول افغانستان کې سو دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای زده هغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وې. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده، او کلاشینکوف مې او پاپشه بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، یو بل خم دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیده. اول ځل چې ما ټک او دله چې هغه وخت نه بیا ده ټک او دا فایر او دا جنگ شروع شو، نو اوس پورې مو د افغانستان کې دا روانه ده.
په دې اړه یو پوښتنه لرم، خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي من تاسو څنګه؟
موږ چې کله کندوز نه هغه شي موږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې غنه مونږ وتلو کنه کډم کول، یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمون کلی کې کوسه کې دوستان کې، او ته ډېر غوم ډېر خوشینه وم خفه وم، اوس زما د کوچنیوالي د ودرې د سه ماشومان چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې، او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو، حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې قرضې سه وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پاس غن ورسته مزه قستان لاړم، هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته الته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف، الحمدلله چې خلک ژوند دی مونږ گاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو سوک پکې نه وخ ما هغه خاطرې مې کول ژوند دی، بیا استاد په تازه فلټ کې وشم چې زما استاد شرته ده هغه مولوی سیب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې او لږ کور لرې ده امنیت خانه ده، خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ، نو دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خوشینه وم خفه وم، خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو، یعنی نوی جای ته ځو دا هغه وو، یعنی زه خوشحاله وم، یعنی داسې دوګونی هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و، نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو؟ د احساس چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه زه، او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم، نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسكر صاحب زمان دغه، نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلمه کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې د ورسې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندي خوفناک د سیغه دی ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر او په هغه باندې، او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندي کنه د ام د سرک ودغه اوس چرای سي ته امد دغه سی په هغه باندې، نو البته بیا څنګه نو ولید یو دوا یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک لته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتل ال ته خلک کې دي چې خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو، اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو، نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دی حتی ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده، نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګرانو
یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغې لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه و اړخ نه لګوله د اخبار د لوستل مثلا دغه کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تا زما خپل زما یاد دی چې زمونږ کور کې سه عام اوس چې ګورم هغه عام عادي کتابونه وو دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه م کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دا م یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دا هم خخ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی وو د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یوه مجله وو د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله وو دا خپرېدله دینی مجله وو یعنی میاشتنۍ مجله وو غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره وو مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جی ماته وخوده د خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده د ټول بدن شا او هغه د ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسې ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلي ته اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي وو د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنگ لږه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غا کوي د اسلامین وخت وو که شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ ما کوله چې دا د پرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو به روسان افغانستان ته دوی ارغل شو به یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلق یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړ او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ ششترک خات کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول تر اخره پورې بل چرخی درېم بلاک کې وم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو داد دردون کې غته جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه څه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې یغه د ځنګل قانون کله چې ځغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټو ته تسلی افته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورس کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر د اعتدال طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمه خو نو یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې لیک پاتې یو یو دوی د ټول لختې نه دي دغه کړو سره دا یعنی دغه ترلې ودا اول نه او اسمسات نه واخر نه کنه چې قوی شي او بنچغون دی کنه زه او یو کس مازی شاخه کړم په مخ زما ست باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت د په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله یا کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدي که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وته په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دي خاني سره دغه ژوند دي وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل رقم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کاري راکړې او جهاد کې برخه خسته وو چې مجاهد وال تزم کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زه په چم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره د فروان سیب شته کې دي چې دا باور خبره نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس د عمر مرکز نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته امتحان ورکړو پانتون سره سره ما درس نه ویلم هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ وو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلق نور دي نور هیواد هیوادونو محصلینو مونږ سره وو مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول کتابخانه او درس او استادان او دلته نوې هغه زمونږ د وجود د دید او د لید افق نور مغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته فلسفه بیا تا ما مخکې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از رکه د جې به د اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد هم د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات درسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاګردانو دغه نه د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم درېوم هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل ز په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي تعالی ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې یو بل سره کې یعنی متوازی هم کله داسې بل ظاهر کې داسې کې دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان سي چې دا ژبې لوستل هغه ده زمونږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کړې مصري استاد او د الازار مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم بلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا قربل دے جڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا تا الول زلفی دے چا چاپا مخ ابدلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی
دی د غم سپیړې می په مخ مخ باندې خړلې دی بیګا مستا په غم کې یارا مخلری سفر سانس دی شاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا